سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبری خبرونه پایل شو. از امید زهیر مالیم نومړی لاند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ لامل د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو یا بکسو مرسته شوې ده. ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنې کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپل ورسوي سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند یې جګړې زپل دی. خغل ګوتریش وایي د به تر هغې خپل حدس روان وساتي چې ټول کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وای په ورس کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول تلسمیا او نورو ناروغیو اخته 500 کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ مسابقه چې تیره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای په ناتو کې د فنلند د غړیتوب حادثه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي خغلی نینینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناتو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسته تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا وایرس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا وایرس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته بدلو ده چې لږ تر لږه 1,340 تنه روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدل او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام سبوک ادرس دی. دا سه مهال چې نن د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازانو متشکله ده.
نن 2023 ورځ چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوې چې د خپل بچو د زده کړو لپاره په خطرناک لارو ایران ته واوړي. داسې مال چې سیګار وای ګړ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. یو شمېر ولسی افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبی نشته، پیسې نشته، د ماچی او موټرکم و هم خرڅ کړي.
او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د شرایط د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی معنی مې کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبريږي چې پرون ژوندۍ خبر شوی او نن به تکرار واوري. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونه ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټولګډونه ده.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته، د مکابینه د ټولو قومونو له استادونو متشکل ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کې ده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هېڅ نشو کولای او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو سره هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي، یا د همکارۍ دي، اقتصادي راکړه ورکړه ده، داسې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو، په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغه انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورو نوایي غني افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړی شي په خپل لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي. هاخوا په ایران کې د یو خونځي مسؤلان ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لامل اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په تاسو حال کې چې نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 خطرزي پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوم لیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنی سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نوي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلام مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سیبي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نوري دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخیږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو اوري او سارون کې بنسټ وايي په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیول کابل ځان ته کافي خوړنه شي برابر ولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ملیونونو کسان له بیوزلې کړيږي. روسي کې په افغانستان کې لوګه بیوزلې او د خړو نه خوندیتوب هغه غوښته چې لنیمای زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د زنیو بیوزلو کسانو په غک پیلي کې
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بیوزل شذ ښکاری چې د وچ ډوډۍ تر لاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاری چې پر دغه شذ وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بې یو څه چټسوي خو دغه بې اوس بیرته په جګی دودی که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګسوي خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو اربیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څو باندې اتات افغانیو تبادله کیده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیا د 13-15 کلونو په نسبت یو 80% لوړه سوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3,000,000 انسانان لمړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خبر سوی راپور کې د افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې د خلکو د بیوزلۍ ستونزه درکوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار ادارې اندېښنه ښودلې ده. هغه اړه یو شمېر ولسی افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې خو په خبره یې اوس له لوګې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او آن د خوړو نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې له نیمایي زیات افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د کابل خار اوسیدونکو صبر وای پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو ځان او خپل کورنۍ ته خزوند برابر کړی و خو اوس بیکار دی او له شدید اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8,000 افغانۍ تنخوا لري خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې وکسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی.
کال لرو ماش شام ماش په وخت زمون نشته اته زله ماش په کوم ځای کو کار ور نشته هیڅ شي نه دی اخیسته
روس له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول د نړیوالو مرستندوی هیوادونو بندیزونه او د امریکا لوري د دغه هیواد د شتمنې کنګل کېدل د دې لامل سول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته سي خو په دې ورستیو میاستو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو چټر ووه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسېږي عادلانه خو نه ده په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخته نه ده دوه بوجي درې بوجي کومکور کې او غریب ته ورغلې و بوجي نه رسېږي
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړای دی د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمينه برابر کړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بیوزلۍ لېټي د کچې ته ورسیږي د غشان د نړیوال بانک په خبرسوي راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل سوای دی
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر ولسی افغانان وای ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي دوی د هرڅ لدی عمل غنی چې غنی اقتصادي وضعیت د حکومت له جمهوریت حکومت له نسکورې د ورسته خراب شوې ده وړاندې لدی ملګرو ملتونو هم پر دې وضعیت اندېښنه خوډلې ویلې چې په افغانستان کې خالص اواید هم راکم شي او لای د کمیدو غواښته
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
افغانستان د باندې دا چې د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی سیون له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت به خلولو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایی او د انرژي بحران ته لمن ووهي روسیې په اوکراین کې خپل غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر سړي رښتمه پیل کړه چې تر اوسه دوام لري
د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی 7 دلی خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې روانه جګړه کولې سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي دا سي بحران چې نیسمن هی ودونه لاو غوښی د او لوی صنعتي هی ودونو دلی پرون شنبه د غلدانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیا یو اوکراین ته د انتقال مخنیسی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لوی صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدل شوې ده د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي پر روان میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي جی 7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي په همدې حال کې د فرانسې خبری ایجنټس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یو فابریکه کې د اوکراین دراګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستۍ رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته لورڅیر مسیمو د شاتک په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستۍ پوځي شکست وي په امریکا کې د راډ جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي دا ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالي شوی وي او اوکراینی ځواکونه توانیدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې شهر د کلابندۍ مخه ونیسي
پاتې لس دقیقې اجمل اندو سو تحلیلي موضوعات
ل خبرونو ور اخوا
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په ورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبی په سلو کې بي کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې راځي چې د قرقل د پوسټ صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل خار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل خار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیرې په نشت حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وی داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نوزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سلشل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تر شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې سپینګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاری.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارون کې وای داسې وترهه به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لره نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
دا ورزګان وسیدونکو وای دا محل په دې ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوې برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلوونکي او د کاروبارونو څښتنان لا غنو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصيلي په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت هوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا نیوي سلنه بي کیفیت تیل او غاز خرڅيږي. دی وايي دغه چاري خلکو ته د روغتيي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار وسیدونکو سپی الله افغان چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب ټول لاملې موټر دوا ځل ورته ماشين جام کړي او فلکونه افغانې زیانې ورته اړولې دي. دی وايي اوسې بيخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځل لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری تور ته بارول کم نه دی ورور دا چیل غلط تر کړی دی پارسنګانې باندې بلګاش مې بیا ورور پارسنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې مټر مې پریوال وړه نسخه تله یو کرهار به کوي شو زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به مې تا کړل بیا مټر خېجوي نو ته نقصان یې ول ماته کړی دی خامخې ورور شل زره تاوان ماته رسول دی زه مټر چلو ما ګټ نه د پکړې برته په مټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتي کارپوهان هم وایي چې د بی کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواري دی. د اورزګان ولایت هوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چند لوړ شوی دی. د ترینکوټ شار اوسیدونکو زبیولا ازادي راډیو ته ویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چند لوړوي خو وايي چې ډالر کښته شي لس سنت یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دی په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په فاپه 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیل هغه ماغه د تیل دی چې هغه خراب سم سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مسکله ته راچې کې مټر ته راچې کې بل چې ارشي ته چورا چې دا شی ځانمن کې خراب یې نو تیل ډیر رنګ کړي دی او دا زموږ ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دی ولې ځکه چې تجارت مداس د غلري چې کله پور تسبیو سره پورته کی او کله چښته سي دی بیا نو سره چښته کی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم پنوم د جرلس مختلف اورګانونو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون ته دند سپارل شوی دی چې په شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بي کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نموړی وایي یاد کمیسون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپټو د بي کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بي کیفیت تیلو او غاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ شار کې د یو لیټر تیلو بي شاوخاوی افغانی ده او د غراز د یو کیلو غازو به شاوخوا سل افغانی ده.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخ تراغلی څو په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه زما د ارزو د اسلامي امارت څخه چې د غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکښ پټول دوی خراب کړي او وس پرغه سربیره باندې جوړي هم نه کډیه کډیه د هر ځای چې ورسه کډیه پکښ کې د کډاغټ موټرانی کډا کوچنی موټرانی ګرد راځي پکښ مشل ټکرونم دغه د لاسه کیږي د کډیه سمټر نه سیړوي وا خواته وا بغل ته یو را پر کډیه نه راځي کډیه سره ورسه د شک سره مشل ټکر سي دا خودی خراب کړی مینه خودی پکښ پټ کړی دی وس خودی پر وا کم دی وا کم د دوی په لاس کې دی دا ول نه جوړی دا ول د نمبر نه جوړی
ټکانه سه کلاپ خبرې کوم د موږ غشتنه دی په افغانستان کې د طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کې یو مثال نور وطن د دربدرال کې پرینځ دی ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې اوچ تر رسیدلای دا خلک به خلستونځو سره مخ دي نور کچيري مثال د دغه نور دوام سي ورکی د خپل مبارزه تشهدي کومه کړی دا سي مثال د شزو په اعلی تر تاو تر خواله کی او دا رنګ مثال نور نو د ځان ورکی او ځان ته دشمن په سي اضافه کوي په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا دی وی ډوډۍ مړی په ارمان کې دي کڅو کسماج د مر الله سو تکي ورکی نو بیا خلک دي په زیات رالټیز نو دا به ډیر ښه خبره ای دی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او ژوندۍ ته وګوري ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اته بجې او دیر ش دقیقې شوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ لامل د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون په یو ټویټ کې ولیکل، تر دا مهال 19 میلیون ډیر افغانان د لوګي لستون ځخه کړیږي. ملګرو ملتونو داسې مال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنه کې دوه اندېښنه ښایي چې طالبانو له 9 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي، د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې خپل ورستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلای دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډیر زیان سره مخ کړي او ان کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې اوسل شل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورځي. د دې روختون د ویدي بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپک د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه، خو د جمعې په ورځ بیا له قرغیزستان سره خپل لوبه یو یو مساوي کړې وه. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باغ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره در هغه خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او باغ عمله د 21 کسانو مړینه ثبت شو. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,400,000 کسانو ته بدلو ده، چې لږ تر لږه 1,400,000 تنه روغ شوي او 21 کسان مړ شوي دي. مننه چې را سره یاست. پاتې وخت تر شنه اسمان لاندې زموږونی خبرونه چې پرون ژوندۍ بڑه باندې خبره شوې و چې دې به برخه تکرار وري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او درنو میلمنو، د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت وروستي فرمان د نن په هواد او بهر لوی عکس العملونه پارولي، تر دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو خاصه غونډه کې اوربندې خبري وکړي. په یو تازه غبرګون کې د وسترو صنعتي هوادونو یا جی 7 بهرنی چارو وزیرانو ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا په خزو باندې لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن او اوربندې خوښنې دي. و صنعتي هوادونو کې کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا هم شامل دي. په غونډه کې او اعلامیه کې د اروپای اتحادیه چې ووښت هوادونه پکې شامل دي لوی استازي هم برخه اخیستي. درنو اوریدونکو، د شنه اسمان لاندې پروګرام په دې برخه کې د طالبانو لخوا د حجاب د فرمان او په شریعت کې د حجاب اړه غیګو میلمانو مې دي محمد صادق عاکف مهاجر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت ویانت، مولانا صدیق الله فدایی د اروپا د امامانو او دینی علماو د انجمن غړی، او همدارنګ ډاکټر فضل غنی همکار د نهضت العلماء د رهبری غړی. گرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. اول به مایکروفون مهاجر صاحب ته ورکړو. مهاجر صاحب، فرمان کې راغلی دی په متن کې چې په افغانستان کې 99% کې میرمنې حجاب رعایت کوي، نو دا فرمان یعنی یوازې د 1% خځو لپاره صادر شوی او موږ وینو چې څه سخت غبرګونونه او نتایج لري. مهرباني.
افغان میرمن احمد اوس هم حجاب برادوی او یوازې یو مقصد دی هغه هم تر ډیره حد پورې چې په کاریاتو کې بے حجابی شتون لري چونکه افغان ټولنه یو اسلامی او سنتی ټولنه ده او دلته زموږ په ټولنه کې که هم په تیره شل کلنه دوره کې زموږ د خویندو او زموږ د ځوانانو د لارۍ لپاره ډېرې پروژې او ډېرې برنامې په کار واچول شوې خو بیا هم اثر یې ونه کړ. طبعا یو څه دلته شل کلنه دیموکراسي وه، شل کلن اشغال و، نو پردي فکر لپاره کار کېدل و، یو څه به اثر خامخا کړی وي. نو د همغې له امله د اسلامي عمارت د مشرتابه امیرالمومنین حفظه الله لورې د حجاب په اړه باندې فرمان دغه د امر بالمعروف ادارت ته دنده وسپارل شوله چې دا فرمان تطبیق شي.
مهاجر صاحب، آیا دلته د دغه فرمان په صدور کې د فقه الاولویات چې د اسلامي نظام اصل دی رعایت شوی که نه ده شوی؟ د یو فیصد
حجاب فرض ده او بے حجابی حرام ده او فرائض په اولویاتو کې دي. نو چونکه زموږ وزارت مذهبي چارې پر مخ وړي او مذهبي عمر پر مخ وړي، د شریع احکام او تطبیق زموږ دنده او مسؤلیت ده. په دې کې هغه شیان چې کول یې فرض وي او ترک حرام وي هغه په اولویاتو کې د همدې اقله د حجاب په اړه باندې فرمان هم راغلی.
مننه عاکف صاحب. د سې ویل کیږي چې وزارت امر بالمعروف ځینې هغه دندې ترسره کوي چې هغه اصلا د داخلي د وزارت او د اوقافو د وزارت اختصاص دي. مثلا امر بالمعروف په خوا او لو پیړی رئیس د وزارت اوقاف مسولیت او چیرې منکر وي، منکر په قانون کې تعریف شوی دی او هغه د پولیسو کار دی چې منای کی. نو تاسو خپل دغه مسؤلیتونو ته څنګه توجه ورکوي؟ آیا تناقض نه دی د دغه دوه وزارتونو سره؟
اسلامي نظام کې امر بالمعروف تر ټولو لوړ او تر ټولو مهمه اداره ده. دا له اوس نه د محکمې اسلامي نظامونو راهیته موږ د امر بالمعروف اداره په عامه حاج اوقاف وزارت باندې په عامه کورنۍ چارې یا نور وزارت په دې ټول باندې دنده د دې لري چې هلته هم اقامت معروف او اداره د
بل خبره دا ده چې فرمان وایي بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي خو چې باریکه یا څنګه نوي. دلته یو لوی مسله پاتې ده او هغه دا ده چې فرمان کې په صراحت نه دی ویل شوی چې د بدن کومې برخې حجاب دي. آیا مخ په حجاب کې راځي مثلا کنه؟ آیا لاسونه دواړه راځي په حجاب کې کنه؟ دلته ډیر تمرکز په ساتر شوی ده نه په مستور باندې. کچېره دغه وضاحت ورکړل شي چې د بدن په حجاب اسلامي شریعت کې په حجاب کې د بدن کوم اعضاء راځي نو بیا به خزو ته آسان وي چې په هر جامعه پټوي پټدي. مهرباني. او اځه هڅه کوم چې راغلي
دې فرمان کې چې کومه د فرمان د حجاب تعریف چي کې تعریف ته حجاب کې ویل کیږي چې حجاب هر هغه جامه باندې چې پدینا مستوروي او تنگ او باریک نه وي. لاندې د حجاب په ډولونو کې چرایي ال توای چې سترګې ښکارای، یعنی مخ هم په حجاب کې راځي، مخ هم باید چې پټوي، د وجود اعضاء هم پټوي که سترګې ښکاروي. او کوم مشکل نشته ځکه د صحابيات کې وي او وی به اواز وستر دراوسته دی او د لارې د لیدلو لپاره نور به ټول ځان پټو کې حجاب کې د عامه شریعت په کتل سره د کته مخ هم په حجاب کې راځي او باید چې پټوي ترګې کفراجي تر دې چې لار ویني او د لارې کې د مشکل سره مخ نشي. هیڅ مشکل نشته.
تشکر ډیره مننه رابو شو میلمنو ته. فدای صاحب، مولوی صاحب، تاسو د مهاجر صاحب خبري واوریدي. هغوی وایي چې حجاب فرض دی او که چیرې نقض وشي نو حرام دی، نو ځکه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر اوربان تاکید کوي. ستاسو نظر مهرباني وکړي.
ډیر مننه او سلامونه او احترامات عاکف صاحب ته، مهاجر صاحب ته او نورو میلمنو ته، تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو مسله ده، د حجاب مسله لکه څنګه چې عاکف صاحب وویلې یو شرعي امر دی، د هغې تطبیق لازم دی. لیکن دا چې په څه شکل او په څه کیفیت سره حجاب تطبیق شي هغه کې تر اوسه پورې دی امت دی علما او ترمنځ باندې یو واحد موقف نشته دی. ځکه چې تعریف مثلا عاقب صاحب وویلې چې یوازې سترګې هغه شي، لیکن د امت اکثره علما وایي چې مخ او لاسونه چې دي په حجاب کې نه راځي، ځکه چې دا صحي او بدني تکلیفونه د ښځو د قشر دپاره هغه کوي، لاره نشي لیدلې مثلا په تیاره کې کروان یي داسې یو هغه یي. نو دغه مسایل چې دي ټول یو مشکل دا دی چې په اسلامي اصولو کې اجتهاد کې اجماع د امت ته او اجماع د امت تر اوسه پورې په دغه مسله کې د څو قرنون رادیخوا اجماع د امت نه ده شوی چې مسلمانان سره راټول شي او یو واحد موقف ونیسي. او دغه موقفونه چې مختلف موقفونه دي اسلامي دنیا ته زیات ضرر کړی دی، ځکه چې دوی اوس په غربت او فقر او بعضې احتیاجاتو کې ژوند کوي. نو هغه فقه الاولویه چې ورته وایي چې موږ دلته په غرب کې د مسلمانانو سره همیشه ورباندې غږیږو دی مسایلو کې، لیکن اسلامی امارت علما لري، پوهان لري، مشران لري. زه په هغې مسله کې ډېر څه نشم ویلی، لیکن عمومي په اسلامي امت کې دغه ترتیب سره چې هغه یې نو امکانات یې د ډېرو علماو د خوازنې چې چادري باید سړی واغوندي هغه امکانات یې دوی هغه کوي.
څه کوي امکانات یې؟
یعنی دوی دغه امکانات چې بالکل مخپټي او چادری چې دغه جالکه ورسره یې او خزه ونه شي کولای چې لار وویني ایدی سره هغه دي
مخالف دي.
مخالف دي.
فدایی صاحب، بل خبره دا ده چې په حجاب په مسأله کې د احناف د فقه النظر دا دی چې لاسونه او مخ په حجاب کې ناراضي مګر په صورت د فتنه کې، که په دې باره کې وضاحت ورکړي.
نو فتنه خو چې دا دی انسان سره، انسان همیشه د پیغمبر د زمانې نه راځي خو پوری د حدود او تطبیق او هغه چې وو داسې نه دی چې انسانان ټول بې ګنا دي. فتنی امکانات شته دی، لیکن اوس لکه تاسو چې وویلي چې 99% د افغانستان د ټولنې ټول دغه خلق چې دی پر رضاکارانه توګه باندې حجاب مراعتوي، دوی د دین او د مذهب او د کلتور یو جز دی. نو په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان ټولنه د بین المللي او جهاني چیلنجونو سره مخامخ دي، زه فکر کوم چې په دغه 1% خلکو باندې دغه سیاغه کول چې د هغې نه جنجالونه جوړیږي هغه جوړیږي هغه دي. لیکن د افغانستان اکثره ټولنه چې 99% خلک دي هغوی د حجاب مراعت کوي او د حجاب مسایلو ته رسیدګي کوي. لیکن موږ په یوه مدرنه نړۍ کې چې اوسیږو، نو باید د ښځو او د حجاب هغه کوم هغه چې دي چې په هغې باندې د امت اجماعي د احنافو د مذهب نه چې لاسونه او مختنې هغه شوی دی په هغه ترتیب باندې که تطبیق شي، نو په جامعه او په ټولنه کې به اسانۍ ګانې منځته راشي.
مننه فدایی صاحب. ډاکټر صاحب فضل غنی همکار سره دی. ډاکټر صاحب ډېر وبخې چې ډېر ځان پاتې سوی. عاقف صاحب اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې پیوسته کوشش شوی دی چې په فکری برخه کې کار وکړل سي او د افغانستان د ټولنې فرهنګي ارزښتونه زیانمن کړل سي. نو دوی ځکه اقدام کړی دی چې د دغو ارزښتونو د بیا پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي او د حجاب په باره کې سیو اقدام کړی دی. تاسو نظر څه دی چې آیا واقعا په دې تیرو شلو کلونو کې منظم د افغاني کلچر او اسلامي کلچر د تضعیف لپاره په افغانستان کې کار شوی کنه؟
سلامونه تاسو ته، استاذ درنو ملمنو ته، عاقف صاحب ته، فدایي صاحب ته، ټول اوریدونکو ته. البته د تیرو شلو کلو په دوره کې که څه هم
یو څه هڅې یا کوششونه د ځینو خاصو محدودو کړیو د خوانه وجود درلوده چې ترڅو هغه خپل فرهنګي او یا خپل کلتوري اثر واچوي د افغانستان په ټولنه باندې. خو تاسو ټول په دې باندې ښه پوهیږئ چې الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه او یو سنتي ټولنه ده. د دغه شلو کالو په جریان کې ډیر اسلامي، ډیر دینی او ډیر کلتوري قوي فرهنګي مراکز هم په افغانستان کې فعال وو، او علماو، پوهانو، دعوتګرانو د افغانستان د مسلمانې ټولنې د اصلاح او د هغې په دین پوهونې باندې البته کارونه کول، چې په دې ټولو کې د خویندو تربیت کېده، د نارینهو تربیت کېده. په سلهاو سلهاو خویندې الحمدلله د قرآن حافظانې شوې دغه شل کلنې دوره کې، په سلهاو سلهاو خویندې ماسترانې دي په اسلامي علومو کې، په سلهاو سلهاو خویندې دکتورانې لري په اسلامي علومو کې. او دغه ټول د دې ښکارندوی دي چې صحیح ده که چېرته فرض کا یو څه محدودې حلقې د خاصو مقاصدو او اهدافو دپاره په افغانستان کې کار کوو، کېدای شي دغه کار به اوس هم وي، لیکن ډیر داسې او ډیری داسې مراکز وجود درلوده چې هغوی د افغانستان د د د د فرهنګ، د دینی هغه ارزښتونو دپاره ډیرې سرخندنې او ډیر کارونه او ډیر فعالیتونه کړي دي، ډیر قوي مراکز یې البته ایجاد کړي دي چې البته اثرات یې موږ تاسو ګورو په خپل د کابل په ښار کې په سلګونو سلګونو د انجونو مدارس و، دینی مدارس و، قرآنی حلقات و، د حفظ مسابقې و، چې تقریبا په هر کال د رمضان المبارک په میاشت کې په لسګونو د قران کریم مسابقې کې دی، او په دې کې د خویندو د لپاره جلا البته پروګرامونه. یو څه چې زه باید هغه باندې تاکید وکم هغه دا دی چې د اسلام مبارک دین دا د وسطیت دین دی، دې کې نه افراط شته او نه هم تفرید شته. د حجاب په مسأله کې البته د احنافو هغه موقف معلوم دی، او تقریبا څلور واړه اهل سنت ائمه په دې باندې البته سره تقریبا متفق دي، او د امام ابي حنيفه رحمه الله هغه قول ته تقریبا ترجیح هم شته د جمهور علماو په نسبت باندې، چې ابن حبيره وايي چې امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چې وكلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين، امام شافعي وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها، او امام احمد وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها. نو تقریبا دا مشهور اقوال دي چې په دې کې د مخ پټول او د لاسونو پټول، حتی چې کله رسول عليه الصلاه والسلام د کفین په اړه باندې د عدم عورت والی تعلیم ورکو، نو تقریبا په نیم مړوند خپل لاس کې خود چې الا هاذا، یعنی نیم مړوند پوری دا عورت نه دی. نو په دې اساس باندې بهتر داده په اوسنی شرایطو کې لکه چې مخکې فدایي صاحب اشاره ورته وکړله، ځینې حالات دي چې باید موږ تاسو مسلمانې ټولنې په هغې باندې دقیقا سوچ وکړو، دقیقا په هغې باندې فکر وکړو، او حالاتو ته وګورو چې یو کار دی چې د هغه یعنی ضرر امت ته، د هغې ضرر ملت ته نسبت نفته ډیر دی. نو چې کله هغه کار چې ضرر یې ملت ته او امت ته او اسلامي دعوت ته ډیر وي، نو واضح خبره ده چې باید په هغې باندې ټینګار ونه شي، یعنی په هغې کې افراط نه دی په کار. اوس که چېرته مثلا ښځې دوی خپل مخونه هم پټ کړي او خپل لاسونه هم پټ کړي، نو تاسو ګورئ چې دلته هغه تعلیمي روند، هغه کاری روان او په ټولنیز ژوند کې د داخلوالي دغه ټول مسیر تقریبا متضرر کیږي. نو په دې اساس باندې فقهای کرامو خپل موقف تقریبا په سلونو کاله مخکې په دې اړه واضح کړی دی، او لازمه ده چې هماغه وسط لاره انتخاب شي وسط لاره غوره شي ترڅو مونږ تاسو له یوې خوا نه وکولې شو د اوسنی عصر د تقاضا سره مطابق خپل اسلامي او ديني ارزښتونه وساتو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. مهاجر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب فرمایشات واوریدل غوی نظر وړاندې چې د حنفی فقه په اساس وجه وکفین یا لاسونه یا مخ په حجاب کې نه راځي. حال دا چې تاسو فرمان ویلي دي چې ښځې داسې حجاب یا داسې حجاب غوره کړي چې بغي کې تناسترګي ښکاري. د تاسو استنباط د دغه فرمان یا د علماو د طالبانو استنباط په کوم اساس وو؟
دا چې د احناف قواعد مخکې پدایي ته ویلي چې احناف هغه احناف چې د مخ متوالي هم په حجاب کې داخل نه بودي او متوالي وی هم وای چې د فتنې په وخت کې دا چې موږ د څوار له سو کال د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه راورسته یو او اوس وخت د فتنو دا نو په دې وخت کې هغه احناف چې کوم وای چې مخلو ډول په ټول په حجاب کې نه دي او وی هم په دې قائم دي. دویم متأخرین احناف د ټول اتفاق په دې باندې دا چې مخ باید چې پټ وي او مخ په حجاب کې راځي. دریم ډاکټر صاحب ویل چې او مات ټول علماء یا څلور علماء مذاهب نه امام احمد بن حنبل صاحب امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب وی مخ او حجاب کې بولی یوازې احناف یو قول شته. او دویم دا چې حدیث چې کوم راځي عن عائشه رضی الله عنها ان اسماء بنت ابي بکر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا. يا وقت اسماء منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عائشه منها خور اغا النبي صلى الله عليه وسلم ترى تقريبا بنار مباركي جامي به النبي صلى الله عليه وسلم مختره ولا ورته دي چه اي اسماء تكلا خذا بالغ شي نبي غير يواد الله سو مختك كارتي ده حديث ابن عثيمين زيد بللي ابن ملاقم معلول بللي او ابن قطان
مهاجر صاحب مهاجر صاحب مهاجر صاحب بخنه غړم بخنه غړم کې چیرې تضعیف او تصحیح د احادیث لار شو بیا بس ډیر وګدیږي. حتی دغه تاسو ست او تاسو ست وویل
صحیح کوالی په اړه باندې د عائشه رضی الله عنها قول تورم عائشه رضی الله عنها چې کله موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللو نو موږ ته چې نور صحابه را نږدې شول موږ به مخونه پټ کړل یعنی مخ په حجاب کړه او چې کله به موږ نه صحابه لره شول بیا موږ مخونه لوس کړل. دویم د قران حکم ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په اړه باندې الله تعالی وایي د صحابه ته وایي چې وای دا سألتمو نمتان فاسألوهن من وراء حجاب کله چې تاسو دې بیبیانو نه د امهات المؤمنین نه پښتنه کوله د حجاب تر شا پښتنه ته وکړي مخامخ باور دي سره نه دي چې د امت مین دي اغا نه د نبی سره د نبی اسلام بیبیانو د امت مین دي. او دا چې څوک وایي چې اوسنۍ زمانہ مودرن زمانہ ده نو په دغه زمانہ کې باید موږ ټکنالوژي ته وګورو دې ته وګورو حجاب نه د ذکر سره پوزیټ نه کېد کېدا حجاب نه لکور وطن سره پوزیټ نه کېد کېدا حجاب نه تجارت سره پوزیټ نه کېد کېدا هیڅ سره حجاب مشکل نه لري. ډاکټر ته ویل چې د لارې مشکل په دای څه ومه ویل ان ته موږ ویل چې صحابيات هم دا ټول کې اوستر به ښکارا ته موږ ویل چې
ترګه اخکاری پروانه لري. مننه مهاجر صاحب. ډاکټر صاحب همکار د مهاجر صاحب سرګندونه مو ووریدلی. اول به فدای صاحب تورسو. فدای صاحب ستاسو نظر څه دی چې مهاجر صاحب وایي چې اوس زمانہ د فتنې ده او اگر چې احناف ویلي چې مخاولاسونه په حجاب کې نه راځي خو بیا هم چون زمانہ د فتنې ده دغه فتنه کو واضح کې ده څه معنی؟ آیا واقعا څوک حکم کولای شي چې دا اوس زمانہ د فتنې ده په وخت کې فتنه نه و او دا حکم څوکي دا علما کوي دا خلک کوي دا څنګه استنباط
ما مخ کې اشاره وکړه چې بعضي مسائل چې دي پست دینه چې د مسلمانانو د خلافت انحطاط شروع شولو دغه اجماع د امت چې وس نشته دغه خلا تر اوسه پورې نه ده ډکه شوی نو اوس که وویو چې 1.5 میلیارد مسلمانان په نړۍ کې ژوند کوي او د افغانستان نفوس چې د 15-16 میلیونه نفوس دي، نو په ډیرو اسلامي ممالکو کې ښځې حجاب مراعت کوي، یعنی دغه د اسلامی امارت بعض احکام یا بعض حکومت چې صادر شوی دي په اسلامی نړۍ کې د دوی د انزوا سبب ګرځېدلی دی. یعنی د اسلامی امت توقع دا وه چې د اسلامی امارت په حاکم کېدلو باندې یوازې د افغانستان نه بلکې د امت مشکلات حل شي.
مننه فدای صاحب. ډاکټر صاحب همکار، مخکې تاسو د مهاجر صاحب څرګندونې واورېدې، هغوی په حادثو حواله ورکړه او دا یې هم ویل چې په حتی په احناف کې هم د مخ او د لاسونو پټول چې فتنه وي په صورت کې حکم سوی دی. ستاسو نظر او بل دا چې دا فتنه څوک حکم کوي چې اوس زمانه فتنه ده که نه ده؟ ځکه ویل کېږي چې فتنه هغه صورت کې ده چې چیرې یو کس دومره ښایست او جذابیت ولري چې که څوک ورته وګوري هغه مفتون سي ورباندې. دا نظر وړاندې سوی چې هغه په مفتون سي او داسې نه دی ویل سي چې ټوله جامعه په فتنه کې ده. که چیرې بده مبارک لږ وضاحت ورکړي، مهرباني وکړي.
جناب عاکف صاحب، واقعا حدیث شریف ته اشاره وکړه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت ده، کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې حال کې چې موږ البته احرام درلود. په دې اړه باندې تاسو که دقت وکړئ، قاضی عیاض وایي چې لا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلی الله علیه وسلم. دا د مخ پټول دا د ازواج النبي صلی الله علیه وسلم اختصاص دی، دا البته دا وینات نور در مجموع په نساء العالمین باندې البته بالخصوص د احرام په وخت کې حتی واجب دی چې باید مخ پټ نه کی، لکه څنګه چې په سړی ته لازمی ده هغه باندې واجب دی چې باید سر پټ نه کی، خزه باید مخ پټ نه کی. علما وایي که چیرته مخ دی په احرام کې پټ کی باید فدیه ورکی. همدارنګه آیت شریف چې راضی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت عبدالله ابن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان وای چې امذغه ما ظهر منها دا زین ما ظهر منها الوجه والكفين دي، چې تقریبا الدرر المنصور في التفسير بالماسور، تبری، ابن کثیر، جساس، قرطبی، بغوی، ابن العربی، خازن، سیوتی او گنو نور و مفسرون و علماء ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هغویوی چه دا ما ظهر منها کم چشه دی ام دا غخپلا مخ دی او کفین دی او ظهر القدمین دا احنافو پنزبان دی.
ډاکټر صاحب همکار، چون څو محدود دقیقې پاتې دي او عاکف صاحب ته به هم ورشو که تاسو دغه بحث جمع‌بندی کړئ، مهرباني.
البته چون تاسو هم مخکې مهرباني وکړله دا مسأله البته د علماو ترمنځ اختلافي مسأله ده، لیکن جمهور علماو په اساس د امدی چې الدين هو اليسر، دين اساني ده، دين سختي نه ده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدي اساس باندي او بلداچي وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، او بلداچي ده اسلام خاصيت او ده اسلام خصوصيت وسطيت دي، هغه نه پكي افراط تزايشته او نه هم پكي تفريط تزايشته دي، او د رسول عليه الصلاة والسلام هم وینا ده چې تاسو بشیرو ولا تنفیرو، تاسو کوشش وکړئ خلکو ته تبشیر بالخير ورکړئ، او خلک مو متنفر کوي د دین سره، د خلکو حساسیتونه مره پاروي د دین سره. نو په دې اساس باندې زما خلاصه د دې دغه دا ده چې راځي چې د اسلام په وسطیت باندې کار وکړو، او امر بالمعروف والنهي عن المنکر د هغه
روش نه کار واخلي چې هغه واقع اند اسلام وسطیت هغه تثبیت کی او زه فکر کوم په دې سره به نه مونږ تاسو په یو څو محدود هیوادونو کې بلکې کې دي چې د ټول نړۍ په سطح باندې استقبال شو او د ټول نړۍ په سطح باندې ومنل شو.
مننه عاکف صاحب. تاسو څه ویل غواړئ؟ فقط یو دقیقه پاتې ده، مهرباني وکړئ.
تصمیم لرو او کړای مو ده تر دې مخکې مو هم عامه پوهاوی کړی دې وروسته هم تصمیم لرو د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه.